شپږ بجې دی. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د دوه وروستیو خبري مجلو په سر کې زه رضوان مراد له تاسو سره یم. په دې نیم ساعته خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، اوري چې مشرانو جرګې نن امنیتي چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي وو، او په هیواد کې د وروستیو امنیتي خود زیاتوالي په اړه له هغوی څخه پوښتنې وکړې. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په قطر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي، خو له هر څه مخکې له فرشتي جلالزی څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
نو دوستانو، پام کړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه د ملګرو ملتونو سازمان وایي په قطر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. افغانستان به د نړۍ د 500 هیوادونو د استازو د غونډې کوربه وي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د ملي امنیت د ادارې د تشتیدلي پخوانی مامور ادوارد سنودن لخوا د پناه غوښتنې لیک ورسېدلی. پوره خبر نه واوري. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویل په قطر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې پیل شي. دغه سازمان د سرمنشي مرستیال یان الیاسن نن په کابل کې په خبري کانفرنس کې وویل چې هیله مند دي چې د مذاکرات به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابره کړي.
لکه څنګه چې ما درک کړی، په دوحه کې به د امریکا او نورو ډلو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي. دا به یو رسمي ګام وي. زه فکر کوم چې د امریکا هدف دا دی چې افغانان په خپل منځ کې سره کینوي.
د ملګرو ملتونو د سازمان دغه چارواکي ویلي طالبان نشي کولای د تشدد او جګړې له لارې د خلکو باور ترلاسه کړي. دوی په 15 ورځني سفر افغانستان ته تللی او د جمهور رئیس حامد کرزي په شمولیت له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي. افغانستان به سر بعد نړۍ د 500 هیوادونو د استازو د غونډې کوربه وي. دوی به د 2012 میلادي کال د ټوکیو په کنفرانس کې اول وار د افغانستان سره د مرستو پر ژمنو او په دې ارتباط د شویو پرمختګونو په اړه له نړیوال ټولنې سره په مستقیم ول حساب کتاب کوي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال هم نن په خبري کانفرنس کې دا غونډه د افغانستان لپاره ډیره مهمه وبلله. وروسته په همدې خبرونه کې پر دې مسله رپورت لرو. د کابل شهر په ختیځ کې د سپریم په نوم پر یو شرکت باندې د وسلوالو طالبانو په نننې حمله کې دغه شرکت څوتنه کارکونکي او یو شمېر ملکی افغانان وژل شوی دي. د پیښې یو عیني شاهد ازادي رادیو ته وایي:
ما سبکې مې یو مخستم وزو کوم نماز بخونم. یا دې ویډیو یا ګرام باسه بلار کړم نماز خوندل نماز یانم راځه. کوم لا شد شیشه مترب سر من داخت. بسیار انفجار قوی بود که ترین انفجار ما ندیده بودم. دم 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 رو روسی ترین انفجار ندیده بودم.
در کابل امنی قماندان جنرال محمد ایوب سالنگی نن ازادی رادیو تاول چی پا دی پیشا که چلور نیپالی ساتون که او دو افغانان اوجل سویدی در پیش مسئولیت وصلوالو طالبانو اخیسته. او نن د افغانستان مشرانو جرګې امنیتي چارواکي خپلې عمومي غونډې ته ورغوښتي وو او د امنیتي پیښو د زیاتېدو په اړه یې له هغوی څخه پوښتنې وکړې. او د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د خصوصي پوهنتونونو موجودیت په افغانستان کې په دولتي پوهنتونونو کې د تدریس د بهیر کیفیت ټیټوي. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت مرستیال نن خبري اعلان ته وویل چې د دولتي پوهنتونونو ګڼ شمېر استادان په خصوصي پوهنتونونو کې درس وایي، درس ورکوي، او دا د پوینا په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړې پر کیفیت منفي اغیز کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګیودو وسترویلی نن په برلین کې په یو خبري کانفرنس کې تایید کړ چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې د تشتیدلي پخواني قراردادي مامور ادوارد سنودن لخوا د پناه غوښتنلیک رسېدلی دی.
Ich kann bestätigen, dass heute morgen Ortszeit in Moskau.
دا وایي زه دا تاییدولی سم چې جرمني نن د ښاغلي سنودن د پناه غوښتنې فاکس ترلاسه کړ. موږ به یې په قانوني چوکاټ کې وڅېړو او ما دا ډاډ ترلاسه کړی چې د هغه غوښتنلیک سمدستي اړوندو جرمني مقاماتو ته رسېدلی او هغوی به یې د قانون له مخې وګوري. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې ادوارد سنودن په روسیه کې د خپلې پناه اخیستلو لپاره غوښتنلیک بیرته واخیست. پیسکوف وویل چې سنودن د سیاسي پناه لپاره د مسکو د شرطونو په خاطر خپله غوښتنه بیرته واخیسته. چارواکي وایي چې ادوارد سنودن چې د امریکا متحده ایالات یې د نیولو هڅه کوي، لږ تر لږه 15 هیوادونو ته د غوښتنې لپاره د پناه لپاره غوښتنلیکونه استولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي واشنگټن او مسکو د سوریې د حالاتو په اړه په جدیت د یو نړیوال کنفرانس د جوړولو هڅه کوي. جان کیری نن په برونای کې چې د جنوب ختیځې آسیا د هیوادونو غونډه روانه ده، د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره جلا خبرې کړې دي. جان کیری څرګنده کړه چې واشنگتن او روسیا دواړه غواړي چې سوریه وژغوري او په دې هیواد کې د زیاتې ورانی مخنیوی وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما نن د مصر جمهور رئیس محمد مرسی ته ټلیفون وکړ او په مصر کې د زیاتیدونکو سیاسي بحران په اړه خپل اندیښنه ورته څرګنده کړه. سپینې ماڼۍ نن وویل چې ولسمشر اوباما له جمهور رئیس محمد مرسی څخه غوښتنه کړې چې داسې اقدام وکړي تر څو څرګنده شي چې د وضعیت په اړه د خپلو سیاسي مخالفینو اندیښنو ته ځواب وایي. نن رپورټونه وویل چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل عمرو او څلورو نورو وزیرانو له خپلو دندو استعفا کړې ده. جمهور رئیس باراک اوباما او د امریکا پخوانی جمهور رئیس جورج دبلیو بوش نن په تنزانیا کې د هغو امریکایانو د یادولو په مراسمو کې ګډون وکړ چې 15 کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا د امریکا پر سفارت د حملې قربانیان سول. اوباما او بوش دواړه نن په دار السلام کې د امریکا په سفارت کې د یادګاري ډبرې ایښودلو مراسمو ته ورغلي وو. د 1998 کال د اګست په میاشت کې په دار السلام کې د امریکا پر سفارت په تروریستي حمله کې لس تنه تنزانیایان ووژل سول او د امریکایانو په شمول 15 اتیا تنه نور زخمیان شول.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. مشرانو جرګې نن امنیتي چارواکي خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي او په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتوالي په اړه له هغوی څخه پوښتنې وکړې. په روانه خبری مجله کې په کابل کې نن سهار د ډلیزې او وسلوالې او ځانوژونکو حملې وروستی حال هم درکو. د چارواکو په وینا په دې حمله کې لس کسان وژل شوي او عیني شاهدان وایي چې لومړۍ چاودنه ډېره زوره وره وه.
څلور بجې وې چې په بام پروت یم، چېرې درس یو رپورټ ته مې خېستو چې جوسو مصاحب چې دوغونه تیګه راغلې دي. ما په سره کې ولګېد.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په قطر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمې خبرې پیل شي. د کابل خرد چردی د زینو سیمو سیدون کې د دراس پتوګ د خپل سیمې پر سرک خټه واچولې او کاګلې کړ.
سرک د منګ شاروال درې کال مخکې دای چا پکړای وړه د خلک کورونه یا خیسه له خلک د قانونه یا خیسه درې کال کېږي سپدغه حالت.
په مصر کې د روان سیاسي بحران لورستي حال مهم خبرو. ازادي رادیو په منځنۍ چپای 1296 د سحر لونه د ماخام ترو بچو پوري په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. افغانستان مشرانو جرګې د شنبه پورس امنیتی چارواکي خپل عمومي غونډې ته ورغوښتل او په هیواد کې د امنیتی په خود زیاتوالي پړل هغوی څخه پوښتنه وکړي. سناتورانو د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست لمرستیالانو څخه د روسي حملو په اړه معلومات وغوښتل. افغان امنیتی چارواکو د مشرانو جرګې غړو ته وویل چې روسي انتحاري او وسلوالې حملې د وړې مخالفې ډلې کار نه دی، بلکې د سیمې او نړۍ ځینې استخباراتي کړې په دې جګړه کې شامل دي. دوی په ښکاره توګه د پاکستان او ایران نمونه یاد کړل او ویل چې افغانستان ته ډېرې ستونزې جوړوي. معصوم ایوان او د موضوع تفصیل.
د افغان امنیتی چارواکو په باور د سیمې او نړۍ ځینې استخباراتي کړې غواړي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون او د سولې په اړه ورسته کوششونه له خند او ځنډ سره مخ کې. د خبرې لوړ پوړو افغان امنیتی چارواکو د سه‌شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وکړه چې دوی په هیواد کې د وروستیو نامنوی د څرنګوالي لپاره ورغوښتي وه. دې غونډې ته د افغان ځواکونو لوی درسیز شیر محمد کریمي، د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان او د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال محمد یاسین ضیا ورغلی و. د کورونی چارو وزارت امنیتی مرستیال شاغلی رحمان د سناتورانو د پښتنو په جواب کې وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون او د سولې بهیر هغه دوټه کې دي چې ایران او پاکستان مخالفت دي.
زموږ دواړه ګاونډیان د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیک سند له لاسلیک سره مخالف دي. ایران له امریکا سره سیاسي اړیکې نه لري او پاکستان هم د دې سند عملي کول د خپلو ګټو په زیان بولي. په قطر کې د بهیر او امریکا سره د موافقه لاسلیک کول د نړۍ په کچه د خلکو پام ځان ته اړولی. همدا دلیل دی چې مخالفین په همغږی سره غواړي امنیت خراب او امنیتی ځواکونه کمزوري ثابت کړي، بل دا چې بهرنی ځواکونه دې ته مجبور کړي چې له دې هیواده ووزي.
د افغانستان د ملي امنیت د چارواکو په خبره بیا په افغانستان کې د ورستوي نامنوی بل لامل دا دی چې ځینې هیوادونه د دې هیواد راتلونکي انتخابات نسي زغملی. د ملي امنیت چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې یو شمېر وسلوال او انتحاري حمله کوونکي نیولي چې دوه تنه پکښې د ازبکستان او قزاقستان اتباع دي. سناتورانو پر ملي امنیت انتقاد وکړ چې ولې پر هوایي ډګر سترې محکمې او ارګ ماڼۍ ته نږدې د سو حملو مخنیوی ونه کړ، خو د ملي امنیت مرستیال وویل چې دروړو ادارو ته یې د دغو حملو پاره لمخ کی خبر ورو کړی وو. محمد یاسین زیا په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI د لاسوهنو بل لامل ته داسې اشاره وکړه.
درگیری هایی که د سرحدات افغانستان بین ملیشای پاکستان یا اردوی پاکستان
دی وی هغه جګړه چې د افغانستان په پولو کې زموږ د ځواکونو او پاکستانی پوځانو ترمنځ وسوه، او هغه پراخ مظاهرې چې د افغان ځواکونو په ملاتړ وسوې پاکستانیان ته شو پیغام نه درلود. دا پیښه د دې لامل چې د پاکستان استخباراتو تر خپل فرمان لاندې طالبان ته شونه وکړه او د هغوی مدرسې د ګرمۍ په پلمه وتړلې او افغانستان ته یې رالیږي. د افغان ځواکونو لیډر سیر محمد کریمی بیا هم په پاکستان کې د هغو مدرسو یادونه وکړه چې بندې سوي او طالبان یې افغانستان ته د جګړې لپاره رالیږل سوي دي. نوموړي له ملي شورا وغوښته چې پر نړیواله ټولنه فشار راوړي تر څو افغان ځواکونه په پرمختللو او ستراتیژیکو وسلو سنبال کړي. په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې یوازې په کابل کې پر ځینو مهمو ځایونو وسلوال مخالفین او انتحاري او وسلوالې حملې کړي چې وروستۍ د سې شنبې ورځې په سهار د صنعتي پارکونو په سیمه کې پر سپریم شرکت وسوه. معصوم ایوان، ازادي رادیو، کابل.
و امریدل چې مشرانو جرګې نن خپل عمومي غونډې ته د امنیتي ادارو مشرانو او استاذي بللي او له هغوی څخه په افغانستان کې د ورستیو ناامنیو په اړه پوښتنې وکړې. دا غونډه په داسې حال کې شوې چې نن سهار وسلوال مخالفانو د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د سرک نو په سیمه کې د بهرنیانو پر یو لوجستیکي شرکت انتحاري او وسلوال حمله وکړه. امنیتي مسؤلانو وایي چې په دې حمله کې د سپریم په نامه شرکت یو شمېر نیپالي ساتونکي او څو تنه افغان موټر چلوونکي وچل شوي دي. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د کابل امنیتي چارواکي تاییدوي چې په دې پیښه کې ټول لس تنه وژل سوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمندان جنرال ایوب سالنګي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په وژل سوي او ټپیانو کې بهرنیان، ملکي افغانان او حمله کوونکي شامل دي. د څرګنده کړه چې د سپریم شرکت څلور نیپالي ساتونکي، دو افغان موټر چلوونکي او څلور حمله کوونکي په وژل سوي کې شامل دي.
تعداد تلفات کې د ایجاز 4 نفر است.
په دې پیښه کې څلور نیپالیان چې د همدې کمپنۍ ساتونکي او وژل شوي، د دوه موټر چلوونکو جنازې مونږ له ساحې څخه راوویست. خلکو کمپنۍ او شرکتونو ته زیات زیان اوخته. په سیمه کې یو شمېر موټر چلوونکي او کلینران هم ټپیان شوي چې زه تاسو ته دقیق ارقام نشم ښودلی.
وسلوالو طالبانو نن سهار 12:30 بجې د کابل ښار د صنعتي پارکونو په سیمه کې باګرام ته پر غځیدونکو سړک سرک نو کې د سپریم پر لوجستیکي شرکت حمله وکړه. د کابل امنیتي مسولین وایي چې حمله کوونکو په لومړي سر کې له چاودیدونکو موادو بار لاري، د دې شرکت له دروازې سره وجنګوله او وروسته نورو حمله کوونکو د دې شرکت پر امنیتي ساتونکو ډزې پیل کړې. د کابل د امنیت قمندانۍ مرستیال جنرال محمد داود امین ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې حمله کې 15 افغان ملکیان ټپیان شوي دي. د تیرې سه شنبې په ورځ هم وسلوالو طالبانو د ارګ پر ختیځه امنیتي دروازه انتحاري او ډلهیزه وسلواله حمله وکړه چې پکې د حمله کوونکو ترڅنګ درې افغان ساتونکي هم ووژل سول او یو شمېر نور ټپیان سول. د پیښې په ځای کې عیني شاهدانو ازادۍ رادیو ته وویل چې چاودنه ډېره زوروره وه او د شاوخوا کورونو ښیښې ماتې کړې او سیمې ته نږدې شرکتونو ته یې هم زیات مالي زیانونه اړولي دي.
نوم یې عبدالحنان نگاهوان دیگه سرایم زد چلور بجه ویچه پو بام پروتی ما چلور درس یا ریپورت تا می خیز کلی سی جیسو ما صاحب سی دوگونه دوگونه تیگر آقا دیدی ما پسرای که بولا گیر زخت زیادش داستی چاوده نواستی صاحبه که خدا و راستی داگه شیشه گور در طول شیشه طالی ما دیکلی داستی جنگونم دیر لیدلی و لیکن داست چاوده نمانه و لیدلی
نو ماتی قلانم دارم دیگر این صبح میخواستم که توزی کنم نماز بخوانم که یعنی با لنبه شد که من لنبه شد چیشه موتر سر من داخت ما صدای فیر می آمد پراغانده یعنی نیم ساعت بسیار انفجار قوی بود که تری انفجار ما نگیه بودم دم 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 روسی تری انفجار نگیه بودم.
وسلوال و طالبانو ده دی حمله مسئولیت پا غاله خیستی ده او ادعای کریه ده چه پا دی حمله که لدیر شو زیاد بحرانیان وجلسوی او لسلویخ تو زیاد نور تپیان دی خو افغان چارواکی ده ادعا ردوی. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو څو میاشتو کې پر کابل حمله زیاتې کړې. په تیرو نږدې دو میاشتو کې دا اوومه انتحاري او وسلواله حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي او د بهرنیانو په ګډون لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړي دي. که څه هم د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دوی د وسلوالو مخالفانو ډېرې حملې شنډې کړې، خو خلک په کابل ښار کې دې پرله پسې حملو ته په پام اندېښمن شوي او له امنیتي ځواکونو غواړي چې په کابل ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر لا زیات او جدي کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. د ملګرو ملتونو سازمان وی په قطر کې بدد امریکا او طالبانو ترمنځ مستقیمی خبري وشي. د دې سازمان مرستیال نن په کابل کې یو خبری کانفرنس کې هیلو خوده چې د خبرې بدې ته زمينه برابر کړي چې افغانان په خپل منځو کې د سولې خبرو تکینی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال ان الیاسن په یو 15 ورځني سفر افغانستان ته تللی او د ولسمشر حامد کرزي په ګډون یې له نورو لوړ رتبه چارواکو سره تر اوسه پر بیلابیلو مسایلو خبرې کړي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي وایي طالبان نشي کولی د تاوتریخوالي او جګړې له لارې د خلکو باور ترلاسه کړي. د موضوع تفصیل له کابله د اسدالله الدین په ریپورټ کې اورو.
که څه هم تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې څه وخت پیلېږي، خو ملګري ملتونه ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. د دې سازمان مرستیال یان الیاسن د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې ملګري ملتونه له دې هیواد سره د سولې په بهیر کې هر ډول مرستو ته چمتو دي، خو ښاغلی یان دا ونه ویل چې دوی د سولې له بهیر سره څنګه او څه ډول مرسته کولی شي. یان الیاسن وویل چې په قطر کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي او هدف به دا وي چې خپل افغانان د سولې خبرو ته کینوي.
As I understand it, the talks in Doha are to be started by
لکه څنګه چې ما درکړې په دوحه کې بعد امریکا او نورو ډلو ترمنځ مستقیمه خبري پیل شي. دا به یو رسمي ګام وي. زه فکر کوم چې د امریکا هدف دا دی چې افغانان په خپل منځ کې سره کینوي. دویم ګام به بیا دا وي چې د سولې عالی شورا چارواکي او طالبان خبرو ته سره کینی.
کله چې په قطر کې طالبانو ته دفتر خلاص شو، نو داسې تمه کېده چې ډېر ژر به د دې ډلې او امریکا ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې برخه کې د افغان حکومت جدي عکس العمل د طالبانو غوسه وپاروله او د سولې خبرې اترې هم په ټپه ودرېدې. له دې وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر هم ویلي چې په قطر کې به د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي، خو په دې شرط چې طالبان دا ومني چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیلوي. د ملګرو ملتونو سازمان له طالبانو غواړي چې له تاوتریخوالي او جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته کینی. یان الیاسن وایي طالبان او نور وسلواله ډلې نشي کولی چې د تاوتریخوالي له لارې د خلکو باور ترلاسه کړي.
زه هیله من یم چې د طالبانو رهبری دا درکړي چې د تاوتریخوالي په وسیله نشي کولی د خلکو باور ترلاسه کړي. خلکو له جګړو څخه ډیر زیانونه لیدلي. په افغانستان کې جګړو ډیرې میرمنې کونډې او ډیر ماشومان بې موره او پلاره کړي دي. موږ دې ته اړتیا لرو چې یو آرامي رامنځته شي، نه باید د هغو خلکو عادي ژوند د ستونزو او ویرې سره مخ شي چې راتلونکي ته ډېرې هیلې لري.
له طالبانو څخه د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانیستو وروسته په کابل او نورو ولایتونو کې د دې ډلې حملې او فعالیتونه یو څه زیات شوي دي. د طالبانو ویان د قطر د دفتر له پرانیستل کېدو سره سم وویل چې د سیاسي هڅو تر څنګ به د دوی وسلوال فعالیتونه هم دوام ولري، خو کارپوهان وایي که چیرې طالبان د سولې له خبرو مخکې جنګ جګړې ونه دروي، نو په افغانستان کې به د سولې خبرې اترې هم لازمې نتیجې ته ونه رسیږي.
خبری مجله اوري.
افغانستان به سبا د نړۍ د 500 هیوادونو د استازیو د غونډې کوربه وي. دوی به د 2012 میلادي کال د توکیو په کانفرنس کې د لومړي ځل لپاره د شوو ژمنو او پرمختګونو په اړه له نړیوالې ټولنې سره په مستقیم ډول حساب کتاب وکړي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال هم د سه شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه وبلله، خو یو شمېر اقتصادي څېړونکي وایي چې افغان حکومت لا تر اوسه د توکیو کانفرنس د ژمنو د عملي کولو لپاره لازم ګامونه نه دي پورته کړي. په دې اړه نور حال د مرزي احمد زی په ریپورت کې ورو.
په دې کانفرنس کې به افغان حکومت د ټوکیو په کانفرنس کې د کړیو ژمنو په اړه نړیوالې ټولنې ته په مستقیم ډول حساب ورکړي. په دې کانفرنس کې چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې جوړیږي، د 50 هیوادونو استازي پکې ګډون کوي او په دې هیواد کې به په بیلابیلو برخو کې پر شویو پرمختګونو او ستونزو خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال ان الیاسن د وی خبري ناسې پر مهال د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل چې دا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د دوام او د دې هیواد د راتلونکي لپاره ډیره مهمه ده.
په یاد غونډه کې به د دوه اړخیزو تعهداتو په اړه بحث وسي چې مرسته کوونکي هیوادونه غواړي چې د توکیو کانفرنس د تطبیق ارزونه وکړي او دا څېړنه د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه ده.
د توکیو کانفرنس د افغانستان لپاره د مالی مرستو د راجلبولو په هدف د 2012 میلادي کال د جولای په میاشت کې په جاپان کې جوړ شوی و چې نړیوالې ټولنې تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د ټوکیو په ناسته کې مرسته کوونکو هیوادونو د خپلو مرستو د سم او شفافه لګولو لپاره پر یو میکانیزم هم سلا وکړه او افغان حکومت په دې برخه کې ټینګې ژمنې وکړې. د شفافو انتخاباتو ترسره کیدل، ښه حکومتداري، د قانون حاکمیت او له اداري فساد سره مبارزه هغه شرایط وو چې نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د خپلو مرستو د دوام لپاره وړاندې کړې وې. سره له دې چې افغان حکومت د دې ژمنو پر عملي کولو ټینګار کړی، خو ځینې اقتصادي څېړونکي وایي چې د ټوکیو له کانفرنس څخه یو کال تیر شوی خو افغان حکومت د خپلو ژمنو د عملي کولو په برخه کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمید الله فاروقی وایي سره له دې چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې ډېرې زیاتې ستونزې موجودې دي، خو نړیواله ټولنه به د ځینو اړتیاو له مخې له افغان حکومت سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړي.
متاسفانه هغه تعهدات چې د افغانستان حکومت د آخرنۍ توکیو په کانفرنس کې د هغه د دو جانبه متقابل حسابي قرارداد پر اساس باندې کړي وو چې په افغانستان کې دوی حکومتداري راولي، قانون حاکمیت تضمینوي او په عین حال کې د فساد سره مبارزه کوي. متاسفانه دغه ټولو شاخصو چې هلته تعهد شوی د افغان د حکومت که خوا کوم خاص اقدام نه ده شوی چې د هغو نورو ناخوارو چې د افغانانو دوستان بینلمللي دوستان یې تر سپوږمو رسولي د هغې په مورد کې هېڅ ګام نه ده پورته کړی. په هماغه سیاسي لوبو کې سره مصروف دي، کله د هغه ملامتي، کله هغه ملامت
د ټوکیو په کانفرنس کې د تحول د دورې لپاره چې له 2015 څخه تر 2025 میلادي کال پورې موده پکې شامله ده، افغان حکومت د هر کال لپاره د شاوخوا 500 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه وکړه. که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې له فساد سره پر جدي مبارزې ټینګار کوي، خو افغان چارواکو په څو ځلو ویلي چې لوی فساد په هغو مرستو کې دی چې د نړیوالو مؤسسو لخوا لګول کېږي. افغان چارواکو تل ویلي چې له اداري فساد سره جدي مبارزه روانه ده، خو کتونکي انتقاد کوي چې لا هم د افغانستان په دولتي ادارو کې فساد زیات دی او د مخنیوي لپاره هلو ځلو لا هم تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړې. مرزي احمد زئی، ازادي رادیو، کابل.
د کابل امنیتي مقاماتو د ولسی جرګې پرغړي علاګل مجاهد تور پورې کړ چې په جرمونو کې لاس لري او له مجرمانو څخه ملاتړ کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس د سه شنبې پورې په کابل کې خبريالانو ته ویل چې علاګل مجاهد په وژنو، سړي تښتونو، چاودنو، وسلوالو غلاو او د مځکو په غصب کې لاس لري، خو ښاغلی مجاهد پر ځان ټول لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې تم چمتو دی د تورونو د سپیناوي لپاره لوی څارنوالۍ ته لاړ شي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
د کابل امنیتی مسؤلان د علاګل مجاهد د پارلماني خوندیتوب د لغوه کولو غوښتنه کوي او وایي چې ولسی جرګه د نوموړی د سیړنو لپاره دوی ته وسپاري. د کابل د امنی قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس جنرال ظاهر د سه شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې علاګل مجاهد په وژنو، د ځمکو په غصب، د ځینو کسانو په برمته کولو او ګڼ شمېر نورو جرمونو کې ښکېل دی. جنرال ظاهر وویل چې ښاغلی مجاهد له خپل پارلماني خوندیتوب څخه په ګټې اخیستنې ناسم او غیر قانوني کارونه کوي او دوی نشي کولای چې د قانون منګولو ته وسپاري.
د تاریخ جنایي کې ما د کابل کار کردیم،
دی وایي د کابل د جنایي تحقیقاتو په برخه کې چې کله نه ما کار پیل کړی تر اوسه هیڅ چا دومره دوسیه نه درلودي او نه هم له قانون څخه یې په دې اندازه تیښته کړې. علاګل مجاهد د ولسي جرګې غړی دی او له خپل پارلماني خوندیتوب څخه ناوړه ګټه پورته کوي. زما غوښتنه له افغان دولت او د ولسي جرګې له رئیس څخه دا ده چې دا وکیل مونږ ته تسلیم کړي او مونږ ته اجازه راکړي چې هغه ونیسو. دی په سړي تښتونو او نورو جرمونو کې ښکیل دی، خو کله چې مونږ ورزو دی له مونږ سره وسلواله نښته کوي. دغه راز د کابل د امنی قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس وایي چې علاګل مجاهد غیر قانوني وسلوال او سپکې او درنې وسلې لري او څو ورځې وړاندې د ده په لمسون د افغانستان بیرغ ته هم اور اچول شوی دی. جنرال ظاهر څرګنده کړه چې د ولسي جرګې غړي علاګل مجاهد او د هغه ورور جناتګل د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د نوي کابل د پروژې د عملي کولو مخه ډپ کړي او حتی د ده ورور جاپاني انجینران هم څو ورځې وړاندې برمته کړي وو. امنیتی مسولان وایي چې یو اونۍ مخکې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د امنیتی ځواکونو او د علاګل مجاهد د ورور جناتګل د وسلوالو ترمنځ په انخته کې څو تنه پولیس او عام وګړي هم مړه او ټپیان شول. په عین حال کې یو شمیر کسانو د تیرې شنبې په ورځ د علاګل مجاهد پر ضد مظاهره وکړه او وی ویل چې ښاغلی مجاهد د دوی ځمکې غصب کړي دي. د مظاهره کوونکو ولسي جرګې ته داسې اسناد هم وړاندې کړل چې په کې راغلي وو علاګل مجاهد 300 غیر قانوني وسلوال لري، خو د ولسي جرګې غړي علاګل مجاهد د کابل د امنیتي چارواکو لخوا پر ځان ټول لګېدلي تورونه رد کړل او ازادي راډیو ته یې وویل چې هر ډول حساب کتاب ته حاضر دی.
دغه خبره زه به کلي ردوم. جنرال ظاهر چېرته دا خبره کومه سند دی سره و د یو میاشت مخکې به ویلی و. تېره دوشنبه نه کسان په شهادت رسولی ده، شپاړس کسان زخمیان کړی ده. چې دی هم حاضر شي لوی څرندوالي ته تحقیق ورکړي، زه هم حاضر یم چې لوی څرندوالي ته تحقیق ورکوم.
د ولسي جرګې پر غړي علاګل مجاهد دا تورونه په داسې حال کې لګول کیږي چې څه موده وړاندې د مالیه د وزیر لخوا د ولسي جرګې پر یو شمېر نورو وکیلانو هم د غیر قانوني کارونو د ترسره کولو ورته تورونه ولګول شول. څېړونکي وایي چې د یو شمېر دولتي چارواکو لخوا د قانون تر پښو لاندې کول له دندو او څوکیو څخه ناوړه ګټه اخیستنه او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې خپلسري او له قانون څخه سرغړونه نوره هم زیاته کړې ده.
خبری مجله اوري.
دا مصر جمهور رئیس محمد مرسی د هیواد د سیاسي بحران د حل لپاره د پخلاینې پر خپل جوړ شوی طرح ټینګار کوي. د مصر پوس حکومت او اپوزیشن ته پرون 8700 ضرب الاجل ورکړ چې یو سیاسي تفاهم ته ورسیږي. پوز ویلي کته چیر توافق ونه کړي نو د مصر د بحران د حل لپاره به خپل یو طرح وړاندې کړي، خو جمهور رئیس مرسی د پوز وړاندیز رد کړی. فر هیواد په ریپورت لري.
د مصر پوز د دوشنبه په ورځ د مرسی له حکومت او اپوزیشن څخه غوښتنه کړې وه چې د 48 ساعتونو په موده کې د روغې جوړې یو لاره پیدا کړي او که دغه دواړې خواوې په دې کار بریالۍ نسي نو پوز به له سیاسي بحران څخه د راوتلو لپاره خپله طرحه وړاندې کړي. خو د مصر د جمهوري ریاست دفتر د سه‌شنبه په ورځ د پوز د دې اعلامیه په ځواب کې ویلي چې حکومت د پخلاینې لپاره پر خپل پلان ولاړ دی. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې پوز له ولسمشر سره په دې برخه کې سلا نه ده کړې، له دې کبله د دوی دغه ضرب العجل به خلک مخشوش کړي. مصریانو دا مظاهرې پر داسې وخت پیل کړې چې د تېرې یکشنبه په ورځ د چنګاش پر نهمه نیټه د ولسمشر مرسي واک ته د رسېدو یو کال پوره سو. محمد مرسي د دیموکراتیکو انتخاباتو په نتیجه کې جمهور رئیس سو. د مصر د دفاع وزیر جنرال عبدالفتاح السیسی په یو اعلامیه کې حکومت او اپوزیسیون ته وویل مصریانو په لویو اعتراضونو کې خپلې غوښتنې مطرح کړې، د دوی غوښتنو ته باید ځواب وویل سي. پوز دا خبره رد کړه چې ګواکې یوې پوځي کودتا ته لاره هواروي، خو زیاته یې کړې چې د سیاسي حل لپاره پر ټولو خواوو فشار راوړي. اپوزیشن پر مرسی تور لګوي چې ډیر واک د اخوان المسلمین ډلو ته ورکوي او لا تر اوسه په دې نه دی توانېدلی چې د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزې حل کړي. په داسې حال کې چې په مصر کې په نورو سیمو کې لاریونونه روان دي، د قاهرې تحریر میدان کې نن هم په لسګونو زره اعتراض کوونکي راټول سوي دي. د مصر لوی اپوزیسیون ملي نجات مشرانو له جمهور رئیس سره خبرې کول رد کړې، خو تیار دي چې د ضرب العجل له پوره کېدو څخه وروسته له جنرال عبدالفتاح السیسی سره خبرې وکړي. د ملي نجات ویان سامح اشور له دې خبرې انکار کړی چې ګواکې د مصر پوځ کودتا ته لاره جوړه. نموړي زیاته کړه امکان نه لري چې د مصر پوځ هیڅکله د خپلو خلکو له ملاتړ او ساتلو څخه لاس واخلي. په اعلامیه کې پر دې ټینګار سوی دی چې هغوی به د سیاسي ناندروی څخه ډډه وکړي او پوځ د قدرت لاسته راوړلو تکل نه لري. په اعلامیه کې پر دې هم ټینګار سوی چې د مصر پوځ د دیموکراسي اصولو او د خلکو ارادې ته درناوی کوي. د اخوان المسلمین په شمول د مصر اسلامي ائتلاف د سیشنبې په ورځ د مرسي لملاتړ کوونکو غوښتنه وکړه چې لار او کوڅو ته ووزي او له محمد مرسي څخه د دې هیواد د یو مشروع مشر په توګه ملاتړ وکړي. له بلې خوا د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې د تانزانیا په سفر وتلی دی نن په ټلیفوني خبرو کې د مصر له جمهور رئیس مرسي سره د دې هیواد مخ پر زیاتېدونکي سیاسي بحران په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا سپینې ماڼۍ وویل باراک اوباما له محمد مرسي وغوښتل داسې اقدام وکړي چې د خلکو سیاسي اندېښنو ته ځواب ووایي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي امریکا د مصر د دیموکراتیکې پروسې ملاتړ کوي او د هیڅ یوې ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي. دا راز باراک اوباما پر دې خبره ټینګار کړی دی چې د مصر اوسنی بحران یوازې د سیاسي پروسې له لارې حل کېدای شي.
په مصر